دوستانو زموږه غلاز د رادیو نوري وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې زاج ملند او زمونږ همکاران مو د ازادي رادیو په دې مازیګرنې نیم ساعت خبري مجله کې هر کله کو په دې نیم ساعت خبري مجله کې اوري چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای هیلمند دی چې په راتلونکو دوه درې اونیو کې به یو وار بیا د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو لپاره هڅې وکړي. په کابل کې په سترې محکمې نن یوه برید کوونکې ښځه د پولیسو په ډزو وژل شوې ده. په دې موضوع به ریپورټ ولرو. نور مسایل هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. احمد تکل د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
پاکستانی چارواکي وایي چې افغان طالبان به په درې اونیو کې د سولې خبرو ته حاضر کړي. د افغانستان هوایي ځواکونو ته نن څلور نورې ای نه ویش ډوله جنگي الوتکې وسپارل شوې او د ترکیې د پوځ اته افسران چې په یو پوځي هلیکوپټر کې تښتیدلي وو په یونان کې د سیاسي پناه غوښتنه وکړه. بشپړ خبرونه. د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي اسلام آباد هڅه کوي چې افغان طالبان په درې اونیو کې د سولې خبرو ته حاضر کړي. کاغلی عزیز د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته وویل په افغانستان کې د سولې د هڅو د همغږولو لپاره د څلور اړخیزې ډلې د پریکړو تطبیق او د سولې خبرو ته د طالبانو د چمتو کولو لپاره د اسلام آباد هڅې روانې دي. په دې اړه تفصیل د همدې خبرونې په دوام کې راځي. یو وسلواله میرمن د افغانستان ستره محکمې ته لنډه وروسته د امنیتي ځواکونو په دازو وشل شو. د ستره محکمې رئیس سید یوسف حلیم ازادي رادیو ته وویل د خځه چې وسله ورسره غرمه محل د ستره محکمې ودانی ته ننوته او لسرتیرو سره د نختی په پای کې وشل شو. د خغلی حلیم په وینا د بریټکون کې جسد عدلی طب ته استول شوې ده. زینو رسنیو د کابل د جنایي څیړنو د رئیس فریدون عبیدی له قوله ویلي چې بریټکون کې یو وشت کلنه افغان انجلۍ و چې په کابل کې اوسېده خو په پاکستان کې هم اړیکې درلودل. د مالی وزارت د پیسو د نړیوال صندوق IMF په درې کلن پروګرام کې د افغانستان د شاملېدو هرکلی کوي. د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زینن ازادۍ رادیو ته ویل چې په دې پروګرام کې پر اقتصادي اصلاحاتو له فساد سره مبارزه خو پنګونو او د خصوصي سکتور پر پیاوړتیا کار کیږي.
د مالی وزارت پیسو نړیوال صندوق سره په یو داسې او درې کلن پروګرام باندې کار کوي چې په هغه کې اقتصادي اصلاحات، فساد سره مبارزه، د پانګونې لپاره د بهترین بستر رامنځته کول او د خصوصي سکتور د تقویت په برخه کې کار کوي.
خغلی عبدالرحیم زای وای دوی به وتونیږي چې د اړتیا په وخت کې په دې پروګرام کې د ګډون له امتیاز څخه په کار اخیستو سره له IMF څخه تر 45 میلیون ډالرو پورې پور ترلاسه کړي. د افغانستان هوایي ځواکونو ته نن څلور نوې نه ویش ډوله جنگي الوتکې وسپارل شوې. د هوایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال وهاب وردک په بلخ کې د شاهین 209 قول اردو په مرکز کې د دې الوتکو د تسلیمۍ پر مهال ډاډ ورکړ چې هوایي ځواک اوس په بشپړ ډول سنبال شوی او د جګړې په ډګر کې برلاسی دی. ښاغلی وردک وویل دا جنگي الوتکې ناټو افغانستان ته ورکړي او تمه ده چې په شمالي ولایتونو کې د مخالفینو په لمنځه وړو او د امنیت په ټینګښت کې به هر خیزه استفاده تریوشی. په ترکیه کې درې میاشتنی بیړنۍ حالت نن نافذ شو. ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې دا اقدام ضروري او د قانون د حاکمیت او د وګړو د لمړنیو ازادیو له اصولو سره په تضاد کې نه دی. بیړنۍ حالت نیمه شپه له یوې بجې وروسته نافذ شو. اردوغان پرون د کابینې له غونډې وروسته په ټلویزیوني وینا کې وویل چې د تېرې اونۍ د ناکامې پوځي کودتا عاملان به له پوځ څخه تصفیه کړي. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې نن سهار د حکومت د پراخو تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې 23 نور قاضیان او 2 پوځي افسران د چارواکو لخوا ونیول شول. په همدې حال کې د ترکیې د پوځ اته تن افسران چې په یو پوځي هلیکوپټر کې تښتیدلي وو وروسته له هغه په یونان کې سیاسي پناه وغوښته چې د یونان په شمالي ښار الکساندروپولیس کې یونان ته د غیر قانوني ننوتلو له کبله محاکمه شول. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ترامپ د ناټو د غړو په وړاندې د امریکا د مکلفیتونو په اړه پوښتنه رابرسیره کړې او ویلې دي که دای ولسمشر وای نو د روسیې لخوا د بالتیک د هیوادونو د اشغال په صورت کې به یې له هغو سره مرسته نه وای کړې. ترامپ له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په یو مرکه کې چې پرون خپره شوه وویل د به د روسیې له حملې مخکې په دې اړه څېړنه کړې وای چې د هیوادونو تر کومه د امریکا په وړاندې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. د بشری حقوقو دوه مخکښو ډلو په خپل ګډ راپور کې ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې ملکیان د جګړې د دواړو لورو لخوا د دوامداره توقیفونو تر تم کېدو او حتی شکنجه سره مخامخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشری حقوقو د څار ټولنې د اوکراین پر چارواکو او د کیف پر پلوي ملیشو تور لګولی چې ملکي وګړي له روس پلاو بیلتون پالو سره د اړیکو یا د هغو د ملاتړ په تور نیسي، او بیلتون پالې تورن کړي چې ملکیان د اوکراین د حکومت د ملاتړ یا جاسوسۍ په تور بندیان کوي. راپور زیاتوي چې په ځینو مواردو کې د خلکو بندي کول د بندیانو د تبادلې په مقصد هم کارول کېږي. د اوکراین د امنیتي خدماتو د ادارې یو جګپړي مقام الکساندر تکاچوک وویل چې د دې راپور په اړه د دوی څېړنې تر اوسه نه دي بشپړې شوې. موږ د دې راپور مسوده دوه ورځې مخکې ولوسته. له بده مرغه په دقت سره د دې معلوماتي موادو د لوستو او له اړوندو مراحلو سره سم د اقداماتو لپاره مو کافي وخت نه درلود چې د هغو رښتینولي معلومه او یا یې تایید یا رد کړو. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د څار ټولنه وایي د ګډ راپور له خپرولو څخه د دوی هدف پر دې ټینګار دی چې د اوکراین ستونزه لویه ده او د ښکېلو اړخونو سم دستي اقداماتو ته اړتیا لري. او روسي ورزشکارانو او چارواکو نن وروسته له هغه سخته غوسه څرګنده کړه چې د برازیل په ریو د جنیرو کې د دوبي په المپیک کې د روسیې د ځغاستې د ورزشکارانو پر ګډون د ممنوعیت لري کولو د استناف دعوه یې بایلوده. په سویس کې د سپورت دورې محکمې نن د روسیې د اتش پیتو هغه ورزشکارانو د استیناف دا ورت کړ چې د ډوپینګ یا د مصنوعي انرژي د کارولو په خاطر په دې سیالیو کې لګډون څخه به برخې شوي.
خبرونه مو له ازادي رادیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. و بوری چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار وای اسلام آباد هلی ځلی کوي چې افغان طالبان په دری ونیو کې د سولې خبرو ته حاضر شي. په دې موضوع په ریپورت سربیره مولدي خبرو چې د کابل امنیتي چارواکي وای او وسلواله خزه چې غوښتل د سری محکمې ودانۍ ته نوزي د امنیتي ځواکونو په ډزو وشل شوې ده. دا به هم واوري چې د ولسي جرګې اداري هیئت وایي د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر فرمان د ملي شورا د اوړي د رخصتیو تر پای ته رسیدو پورې نافذ دی. په یو بل ریپورت کې به ولدي خبر کو چې ناتو په پام کې لري د افغانستان د هوایي ځواکونو لپاره په بیلابیلو برخو کې نور سلاکاران وګماري. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د القاعده شبکې درې غړي په تور لیست کې شامل کړي، او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په دې هیواد کې درې میاشتنی بیړنۍ حالت اعلان کړی چې سر لنن نه نافذ دی. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار وای اسلام آباد هلی ځلی کوي چې افغان طالبان په دری اونیو کې د سولې خبرو ته حاضر کړي. سرته جزیز د خبره ازادي رادیو سره مرکه کې کړي، خو بلخوا د افغانستان جمهور رئیس څو ورځې مخکې وویل موږ له پاکستان نه سوله نه غواړو. محمد اشرف غنی دا خبره وروسته له دې وکړه چې په افغانستان کې د سولې د زیارونو د هماهنګۍ لپاره د څلور اړخیزې ډلې تیرو غونډو چې امریکا، افغانستان، چین او پاکستان پکې برخه لرله بې نتیجې پای ته ورسېدي. سلطان محمد سرور په دې اړه نور تفصیل لري.
اسلام آباد وایي د افغانستان د سولې د زیارونو د هماهنګۍ لپاره د څلور اړخیزې ډلې او خبرو ته د طالبانو د راوستلو هلې ځلې روانې دي. په داسې حال کې چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت د سولې د زیارونو په هکله د پاکستان په صداقت بې باوري دی. د نړیوالو چارو لپاره د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز هیله څرګندوي چې روانې هلې ځلې په نږدې اونیو کې د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل کړي.
بیا کوشش را روان دا کوارډینیټر گروپ په ذریعہ سے زما دا خیال دی چې اوسو دو سو هفتو کې دو درې هفته کې بیا کوشش وکړو چې راتلی شي میز ته خبرې.
په افغانستان کې د سولې د زیارونو د هماهنګۍ لپاره څلور اړخیزه ډله کې امریکا، پاکستان، چین او افغانستان شامل دي. دغه ډلې 15 ځلې غونډې کړې دي. د څلورمې غونډې په پای کې چې په تیرې فبروري میاشت کې په کابل کې وشوه، وویل شول چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې به ژر پیل شي، خو طالبانو د دغو غونډو فیصلې او غوښتنې رد کړې. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په افغانستان کې سوله راوستل وخت غواړي، او د خبرو له پیل سره سم به د حل لاره پیدا شي.
امن د پاره داسې نه دی چې شپږ میاشت یو سو هفتو کې به وشي. دې دپاره وخت هم پکار دی او تعامل هم پکار دی. نو دې دپاره دا کوشش چې دی ټول پاکستان خالی زمداری نشي اخیستی. چین هم دی، روس هغه، امریکا هم ده، او افغانستان هم دی. دا هر چا خپل خپل تعلقات دي. هغوی سره ولې هغه هم ډېر ګروپونه دي. نو ټول کا کوشش وکړو او هغه چې راشي. اصلي خبره خو افغانستان حکومت او طالبان کې کی، نو که زر خبره ترې شروع شي نو انسان حسن سلار به روزي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې وویل چې موږ له پاکستانه سوله نه غواړو. هغه دا خبره وروسته له دې وکړه چې د څلور اړخیزې ډلې غونډو کومه نتیجه ورنکړه او طالبانو خپلو بریدونو ته دوام ورکړ. کابل له اسلام آباد غوښتي دي چې د څلور اړخیزې غونډې له پریکړو سره سم باید د هغو طالبانو خلاف چې سوله نه مني عملي اقدام وکړي، سره له دې چې پاکستان څو ځلې ویلي دي چې د سخت دریځو په وړاندې مبارزه دوام لري. خو ویل کېږي چې دغه هیواد یوازې هغه سخت دریځې چې ګټو ته یې تاوان رسوي په نښه کوي.
دوستانو و موریدل چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار وایي اسلام آباد هلې ځلې کوي چې افغان طالبان په درې اونیو کې د سولې خبرو ته حاضر شي.
ازادي خبری مجله اوري.
د کابل امنیتي چارواکي وایي وسلواله خزه چې غوښتلې د سترې محکمې ودانۍ ته ننوځي د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو وشل شوې ده. دغه خزه د سترې محکمې د ودانۍ په دروازه کې امنیتي ځواکونو سره پنخته کې وشل شوه. په دې اړه به نور تفصیل د قسیم سولمل په رپورټ کې واورو.
د کابل امنیه قمندانی وایي چې وشځي له خپل وسلې څخه په استفادې نن له غرمې مخکې په کابل کې د سرې محکمې پر ودانۍ حمله وکړه. د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو د څېړنې رئیس فریدون عبیدی ازادي رډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه ښځې وسله درلوده او کله چې غوښتل د سرې محکمې ودانۍ ته ننوځي په دروازه کې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل سوه. په ورته وخت کې د سرې محکمې رئیس سید یوسف حلیم ازادي رډیو سره په خبرو کې دا موضوع په همدې ډول تایید کړې ده. خو یو امنیتي مسول چې نه غوښتل نومې واخیستل سي ازادي رادیو ته وویل چې یو سړی هم له یادې ښځې سره مل و چې د دې تر وژل کېدو وروسته وتښتید. یاده سرچینه وایي چې دغې ځوانې ښځې چې توفنچه ورسره وه یو پولیس هم ټپي کړی دی. د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو د څېړنې رئیس فریدون عبیدی ځینې رسنیو ته ویلي چې دغه ښځه یو شکلنه او د کابل اوسېدونکې وه. د دغه حمله لامل نه دی معلوم سوی او تر اوسه مسؤلیت هم چا نه دی منلی، خو پر سترې محکمې د یو ښځې لخوا حمله په خپل ډول کې بېساري ده. د ازادي راډیو خبریال چې په سیمه کې موجود وایي د یادې ښځې جسد د څېړنو لپاره د امنیتي ځواکونو لخوا عدلي طب ته یوړل سو چې په لاس یې لیکل سوی وه شهادت دې مبارک سه. وسلوالو طالبانو وروسته تر هغې چې د دوی څو تنه ملګري په کابل کې اعدام سول ګواښ وکړ چې د افغانستان په عدلي او قضایي ارګانونو به حملې وکړي. تر هغې وروسته د روان کال د جوزا د میاشتې په لومړیو کې په کابل کې د میدان وردګو ولایت د استیناف د محکمې د کارکوونکو پر موټر حمله وسوه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې په غبرید کې چې وسلوالو طالبانو مسؤلیت په غاړه اخیستی و لس تنه وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي. دغه شان شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې د لوګر ولایت د استیناف پر څارنوالۍ هم حمله وسوه چې د نوموړي ولایت د سیمه ییزو چارواکو په وینا د څارنوالۍ د رئیس په ګډون اووه کسه پکښې وژل سوه او شل تنه نور ټپیان سوه.
ناتو په پام کې لري د افغانستان د هوایي ځواکونو لپاره په بیلابیلو برخو کې نور سلاکاران هم وګماري. په افغانستان کې د ناتو ویاند نن همدارنګه ازادي رادیو ته وویل چې د افغان هوایي ځواکونو فعالیت د جګړې په ډګر کې ګټور تمام شوی. قسم سولم علي پاړه په بل ریپورت کې تفصیل راکوي.
ناتو ویل افغان هوایي ځواکونو سره خپل همکاري پراخوي او شای په بیلابیلو برخو کې نور سلاکاران هم وګماري. په افغانستان کې دغه سازمان ویاند ډګروال کارل پارنیک د پنځشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته په دې اړه وویل دی وی موږ شاید ډیر سلاکاران د هوایي ځواکونو په بیلابیلو برخو کې وګمارو، لکه څنګه چې موږ د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو ته سلام مشورې ورکو موږ به دا کار له هوایي ځواکونو سره هم وکړو. نوموړی همدارنګه ټینګار وکړ چې ناټو به د پیلوټانو او هوایي پرسونل په روزنه کې هم له افغان هوایي ځواکونو سره مرستې وکړي. په همدې حال کې نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې تر 2018 میلادي کال به افغان هوایي ځواک په پښو ودروي. ولسمشر اشرف غنی هم وایي چې پر دې برخې به حکومت زیاته پانګونه وکړي. د هوایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب وردګ وایي افغان ځواکونه د محل څلور نهویشت ډوله لسکونه اکتشافي الوتکې او یو شمېر هلیکوپتر او بار وړونکې الوتکې په واک کې لري. په همدې حال کې پوځي کارپو هایګل سلیمان خیل وایي دا چې افغان ځواکونه له ناټو څخه تجهیزات ترلاسه کوي نو اړینه ده چې د دغه تجهیزاتو د کارولو لپاره ناټو افغانانو ته سلام مشورې هم ورکړي.
موږ په دې اوسنۍ شرایطو کې ډېر ضرورت لرو او مناسب کار ده او پر ځای کار ده چې ناټو او د امریکا دولت زموږ سره د ظرفیتو ترتیا کولو لپاره
د ناتو ویان کارل پارنیک وایي د ځمکنیو ځواکونو په پرتله هوایي ځواکونه متحرک دي او ژر کولی سي د جګړې په سیمه کې عملیات وکړي او اکمالات ورسوي. د دفاع وزارت هم د جګړې په ډګر کې د افغان هوایي ځواکونو پر معاصریت د ټینګار په ترڅ کې وایي چې دغه ځواکونه اوس مهال هر شپه شاوخوا لس هوایي عملیات ترسره کوي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر فرمان د ملي شورا د وولي تر رخصتیو پورې نافذ دی. د دې جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري ازادي رادیو ته وویل چې حکومت باید له دغه وخت څخه د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره ګټه واخلي. قسیم سولملي په یو بل ریپورت کې په اړه تفصیل راکوي.
د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د قانون لمخې د ملي شورا د اوړي د رخصتۍ تر پای پورې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر فرمان نافذ دی. د ولسی جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري د پنځشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د ولسمشر د فرمان په اړه رامنځته شوې ګډه کمیټه کومې نتیجې ته نه ده رسیدلې، نو ځکه حکومت کولای شي له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي.
اوس مونږ داسې یو موقف کې یو چې ګډ پلاوی کوم موافقې ته ونه رسید، نه یې د ولسی جرګې او نه هم د مشرانو جرګې مصوبه تایید کړه. په دې حال کې مصوبه رد شوی ګڼل کیږي او تقنینی فرمان نافذ دی او باید له مخې خپل کارونه پیل کړي.
د اساسي قانون د سلمې مادې له مخې هر کله چې د یوې جرګې مصوبه د بلې جرګې لخوا ردی شي، نو د ستونزې د حل لپاره ګډ پلاوی ټاکل کیږي. که چیرې ګډ پلاوی ونه توانیږي چې اختلافات لرې کړي، نو مصوبه رد ګڼل کیږي او د ولسي جرګې د 200 برخې تر تصویبېدو پورې دغه فرمان د تطبیق وړ دی. ملي شورا د اسد میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د یوې نیمې میاشتې لپاره د اوړي پر رخصتۍ ځي. د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دویم تقنیني فرمان څه موده مخکې د ولسي جرګې لخوا رد، خو د مشرانو جرګې له لورې له ځینو تعدیلاتو سره تایید شو. له دې وروسته یوه ګډه کمیټه جوړه شوه چې دغه کمیټې هم نتیجه ورنه کړه. خو دا چې ولې د ولسمشر فرمان په وار وار د ولسي جرګې لخوا ردیږي، د دغه جرګې دویم مرستیال وایي چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د خپل بقا لپاره دغه فرمان ردوي. یو شمېر سیاسي کارپوهان هم وایي د څوکۍ او مقام ساتنه، د نوو کمشنرانو په ټاکلو کې د حکومت احتمالي مداخله او له اساسي قانون سره د تقنیني فرمان مغایرت هغه موارد دي چې له مخې د ولسمشر فرمان د ولسي جرګې لخوا رد شو. یونس فکور یو له دغو کارپوهانو څخه
د خپل امتیازاتو د لاس کړلو په خاطر او د بلې خوا قوای اجرایه دوی ته امتیازات ورکړي، دوی بې له دې چې دغه ضرورت درکړي قانون یې رد کړي چې هېڅ دلایل هم نه لري.
په همدې حال کې جمهوري ریاست وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره زیاتې جلسې جوړې شوي او پر یوې حل لارې هم موافقه شوې ده. د ولسمشر ویاند محمد هارون چخان سوری ازادي رادیو ته ویل چې راتلونکي اونۍ به افغانان په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ وویني.
در هفته گذشته و حتی دین روزم جلسه بسیار طولانی در ریاست جمهوری داشتیم.
تیرونه او آن پرون مونږ په دې اړه جمهوری ریاست کې وګړو بحثونه لرل. ټول حقوقي اړخونه چړل شوی او پر حل لارې هم تر یو بریده موافقه شوې ده چې ان شاء الله تاسو به راتلونکو نه د انتخاباتي اصلاحاتو په چارو کې د پرمختګونو شاهدان اوسئ.
د انتخاباتو څارونکو بنسټونه وایي چې حکومت او ولسی جرګه دواړه د انتخاباتي اصلاحاتو په ځنډنی کې دوه ملامت دي. د ایوا یا د انتخاباتو د څارونکو مؤسسې رئیس جانداد سپینغر وایي په انتخاباتي اصلاحاتو کې ځند د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو پر انتخاباتو هم منفي اغیز کولای شي.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو زموږ غلاسته رادیو نو ورځ مخ پرونه هر ورځ سهار لو په جو پیلي گیو د مخم تر و بجو پوری په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي او ری دل شي. د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوریت غوښتونکو د ګوند ملي کنوانسیون روان دی او ټاکل شوی دا چې سبب چې د پزایي وخت باندې نن شپه راځي د دې کنوانسیون ورستۍ ویناوي وي. د امریکا غشنا راډیو خبریال ایوب خاورین دا کنونسیون ساری حمل ته دی او موږ ته وخت په وخت معلومات راکوي. مننه ترې کوو خاورین صاحب. خستلې مشي دا راته وایا چې تازه څه دي؟
بله ان صاحب، تاسو یو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د جمهوریت غوښتونکو کنونسیون د لومړی دوه ورځو پرتله درېم ورځ په ګوند کې ژور اختلافات یو ځل بیا راڅرګند شول. د خاغلی ترامپ سیال ټیډ کروز ده چې دغه وینا کې یو مهم وخت ورکړ سوې وو راغی خبري وکړي او د ټرمپ ملاتړی ونه کړ خلکو ته وویل چې تاسو خپل وجدان ته ګوري او بیا رای ورکړي دا یو غوغا راپورته کړه او په یو ځل بیا په دې ګوند کې د محافظه کار خلکو اندېښنو ته انعکاس ورکړ چې ټرمپ د دوی نمایندګي نه کوي په عین حال کې ښاغلی پینس مایک پینس چې ټرمپ خپل مرستیال نومولی ده او که چېرته جمهور رئیس وي هغه به مرستیال جمهور رئیس وي هغه بیا داسې یوه اغېزناکه وینا وکړه چې دا په لومړی ځل وو چې په ملي کچه باندې خلکو ته ځان وروپېژندو خپل فامیل وروپېژندو د دولس کاله د کانګرس غړی پاتې شوی نن سبا د انډیانا د ایالت والی ده خپلې لاسته راوړنې خلکو ته وویلې چې انډیانا څومره پرمختګ کړی ده خو هغه هم وویل چې زه یعنی د محافظه کارو ته د ډاډ ورکولو په خاطر دی نومول شوی په همدې خاطر ده او خلکو ته یې په همدې خاطر وویل چې زه د ځان د معرفي په اړه چې زه اول مذهبي عیسوي یم بیا محافظه کار یم بیا جمهوري غوښتونکی یم نو دا هم یوه هڅه د دې ګوند چې د محافظه کارانو توجه جلب کړي او هغوی ته ډاډ ورکړي چې که ټرمپ بریالی کېږي نو د دوی اساساتو د دې عقایدو او دوی چې په څه شي باندې باور لري د هغه ته به احترام کوي دا پرون ورځې حال وو نن وروستۍ ورځ ده ښاغلی ټرمپ به د دې پروګرام په پای کې وینا وکړي نو تر اوسه پورې دغه حال دی د کلیولینډ اوهایو څخه
ډیر زیاته مننه کوم خاورن سب کور مو ودان موږ به بیا په راتلونکو خبرونو کې له تاسو سره په تماس کې او تاسو به زحمت درکو کور مو ودان دوستانو د امریکا غږ آشنا رادیو همکار ایوب خاورین وو چې له اوهایو څخه د امریکا د جمهوریت غوښتن کې ګوند ملي کنونسیون حال راکو تاسو موږ غږ له ازادي رادیو ناوړي
ازادي خبری مجله اوري
افغانستان کې د ناتو د خاطی ماموریت د خاطی ملاتړ د ماموریت مشر د پاکستان د پوز له لوی درستی سره لیدل دي دوی د افغانستان د سولې او همدارنګ پر زینو نورو مسلو خبري کړي چې رضوان مرادی په اړه ریپورت لري
په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ماموریت کمانډان جنرال جان نیکلسن د پاکستان د پوز له مشر جنرال راحیل شریف سره د سیمې د امنیتی وضعیت او په افغانستان کې د تلپاتې سولې پر لارو چارو خبرې کړې دي د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګه یا ایس پی آر په خبرپاڼه کې وایي چې ښاغلی نیکلسن د چهارشنبې پورس پراول پنډۍ کې د پوز په عمومي قمانډانۍ کې د پاکستاني ځواکونو له مشر راحیل شریف سره وکتل او په دوه اړخیزو اړیکو او نورو مسئلو یې ورسره خبرې وکړې په خبرپاڼه کې راغلی چې د جنرال نیکلسن او راحیل شریف په کتنه کې په دوه اړخیزو اړیکو سربیره پر پوله د پرتو ستونزو د حل او همدارس د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وشوې که څه هم په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ماموریت د پوزي قمندان او د پاکستان د امنیتي مقاماتو ترڅنګ لیدنې کتنې معمول دي خو په دې وروستیو کې دا کتنې زیاتې شوې دي جنرال نیکلسن تر هغې وروسته راولپنډۍ ته سفر وکړ چې څو ورځې مخکې د امریکا بې پیلوټه الوتکو په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو یو مشر چې په 2014 کال کې په پېښور کې پر یو پوزي خونځي او د روان کال په جنوري کې په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون د خونړي برید مسؤل بلل کېده وواشه دا لومړی ځل دی چې د تحریک طالبان پاکستان مهم قومندان په افغانستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو په حمله کې وژل کیږي تر دې مخکې د پاکستان د پوز مشر له هغه امریکایي پلاوي چې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ماموریت قومندان جنرال نیکلسن او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچرډ اولسن پکې برخه درلوده غوښتي چې په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو مرکزونه لمنځه یوسي پاکستانی چارواکي وایي چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له امله ګڼ شمېر پاکستانی وسلوال افغانستان ته وختي او له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه پلانوي د جک پوری امریکایي پلاوی تر هغه وروسته د اسلامباد سفر وکړ او د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره ولیدل چې د امریکا بي پيلوټ الوتکو دروان کال په مای میاشت کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان په بلوچستان کې لمنځه یوړ پاکستان دا بریټ په سختو ټکو وغند او د بي پيلوټ الوتکو حمله په خپل ځکنۍ بشپړتیا تیري وبله او له امریکایي وغوښتل چې پر خاورې د بي پيلوټ الوتکو بریدونه بند کړي خو امریکایي چارواکو په بلوچستان کې د افغان طالبانو پر مشر د دې بریټ دفاع وکړه ویل چې ملا اختر محمد منصور د افغان او امریکایي ځواکونو پر ضد بریدونه کول نور ځکه پنه خښو د یادونه ورده چې په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د ملا اختر محمد منصور تر وژنې وروسته د پاکستان او متحده ایالاتو ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې دي.
د امریکا متحده ایالاتو په ایران کې د القاعده شبکې درې غړي په تور لیست کې شامل کړل. سلطان محمد سرور پر دې موضوع رپورټ لري.
د رویترز د خبري اژانس رپورت وایي په امریکا باندې د 2000 لومړي کال د سپتمبر له تروریستي بریدونو وروسته ایران د القاعده شبکې یو شمیر لوی او متوسط غړي ساتلی دي، خو امریکایي چارواکو یې د ژوندانه د څرنګوالي په هکله څه تفصیل نه دی وړاندې کړی. لومړی کس چې نوم یې په تور لیست کې شامل شوی دی فیصل جاسم محمد الخالدی دی. د امریکا د خزانه وزارت وایي دغه یو دیرش کلن سعودي چې د القاعده شبکې د یوې لوا مشري کوله د تیر کال تر مې میاشتې د القاعده شبکې د نظامي کمیټې مشر و. امریکایي چارواکي په دې باور دي چې نوموړی د القاعده شبکې د فعالانو د نوي نسل څخه دی. الخالدی تر 2011 کال پورې د القاعده شبکې د مرکزی شورا او پاکستانی طالبانو کې د ننه مشرانو سره روابط تامینول. دوم کس چې د امریکا د خزانه وزارت په تور لیست کې شامل شوی د یزرا محمد بیومی په نامه اتسلویخت کلن مصری دی چې تر 2015 کال پورې د القاعده شبکې او ایرانی چارواکو ترمنځ اړیکې تامینولې او په ایران کې د القاعده شبکې کسانو سره مرستې کړې دي. دریم کس د ابوبکر محمد غومیان په نامه 15 کلن الجزایری دی چې تر 2015 کال پورې د دغه ډلې مالی او تنظیمی چارې سمبالولې.
دوستانو و موریدل چې د امریکا متحده ایالاتو په ایران کې د القاعده شبکې درې غړي په تور لیست کې شامل کړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په دې هیواد کې درې میاشتنی بیړنی حالت اعلان کړی او سر لنن نه دغه حالت نافذ دی. ولسمشر اردوغان د دې اقدام هدف په خپل هیواد کې د ډیموکراسۍ د ارزښتونو خوندي کول بللي. دا ساده لړیو د خبری څانګې د رپورټ جزئیات پر موضوع فریبا ظاهر دروړي.
بیړنی حالت د تیر شپې پر یوه بجه نافذ سو او وروسته اردوغان د ولسمشرۍ ماڼۍ د جماعت له لاؤډ سپیکر څخه د سهار د لمانځه اذان وکړ. په دغه هیواد کې د بیړني حالت د اعلانېدو یو دلیل دا بلل کېږي چې ګواکې ولسمشر اردوغان غواړي د ده په وړاندې د تیرې اونۍ د ناکامې خونړۍ کودتا د انتقام اخیستلو لپاره زمینه برابره کړي. خو په خپله ولسمشر پرون په انقره کې د دولتي تلویزیون له لارې په یوه وینا کې وویل چې دا کار د ډیموکراسۍ پر ضد نه بلکې د هغه د خوندیتوب لپاره کړی دی. دوی وایي د بیړني حالت اعلانېدو هدف دا دی چې وتوانېږو په چټکه او مؤثره توګه د ډیموکراسۍ د قانون د واکمنۍ او زموږ د وګړو د خوندیتوب پر ضد ګواښونو پر وړاندې ګام واخلو. دا اقدام د ډیموکراسۍ خلاف نه، برعکس د یادو ارزښتونو د خوندیتوب او پیاوړتیا لپاره دی. که څه هم د بیړني حالت په اعلانېدو سره حکومت کولی سي چې ګرځبندیز وضع کړي، پر خبري رسنیو، ترافیک، شخصي غونډو او د شخصي کورونو پر پلټنې بندیز ولګوي، خو ولسمشر اردوغان او دا غم رستیالان هڅه کوي چې د ترکیه خلکو ته ډاډ ورکړي چې په دې کار سره به پر رسنیو او یا فردي ازادیو محدودیتونه لګول سي. ولسمشر یو ځل بیا د پوړاندې د پوځي کودتا عاملین په دولتي تاسیساتو کې یو ویروس وباله چې د خبره باید تصفیه سي. د اردوغان حکومت په ترکیه کې لناکامې پوځي کودتا ورسته نږدې 6000 پولیس، قاضیان، ملکي مامورین او ښوونکي ځینې له دندو لرې کړي، د ځینو دندې ځنډولې او ځینې نیولې دي. په نیول سوو پوځیانو کې د پوځ د شاوخوا 360 برحاله جنرالانو دریمه برخه هم شامل ده. د ترکیه د ان ټي وی تلویزیون د راپور له مخې دفاع وزیر له ټولو پوځي قاضیانو او څارنوالانو څخه تحقیقات کوي. د 222 کسانو دندې ځنډول سوي په داسې حال کې چې پرون په انقره کې د 900 پولیسو دندې وځنډول سوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر پر ترکیه ژغ کړی چې د کودتا په ځوابي اقدام کې تناسب په پام کې ونیسي او یوازې د هغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې په کودتا کې لاس لرل ثابت شوي وي، نه مشکوک افراد. نوموړي دغه راز ویلي چې ترکیه باید د بیړني حالت لپاره هغومره محدود وخت په پام کې ونیسي چې اړتیا یې وي. دغه راز د امریکا او هم د هالنډ د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنگټن کې د ترکیه د حکومت له لوري د کودتا ځوابي اقدامات له حده ډیر بلل دي. خو ولسمشر اردوغان وایي هیڅ بل هیواد د دوی پر پریکړه د انتقاد حق نه لري. دوی دغو پیښو ته په کتو لویدیز هیڅ حق نه لري چې زموږ پر پریکړه انتقاد وکړي. دوی باید لومړی خپلو ځانونو ته وګوري. موږ د دوی ستاینه نه غواړو او هغوی باید زموږ مخ ته ونه درېږي. دا یو حق لري چې خپل برخلیک په خپله وټاکي او ټول باید په دې پوه سي. د دې ناکامې کودتا په ترڅ کې چې د جولای پر 15مه نیټه د پاوز لخوا وسوه 216 کسان مړه او 1500 نور ټپیان شول. حکومت دا د اردوغان د عمده مخالف جلاوطني مذهبي مشر فتح الله ګولن یو هڅه بولي چې وای د اردوغان د رژیم د رنګې دوله پاره کړې ده او له همدې کبله په ټولو دولتي تاسیساتو کې د ګولن د پلویانو د تصفیه چاري پیل کړې دي، خو ګولن دا تورنه ردوي.
د نیم ساعت خبری مجله پای ته رسو. سید سمی عباس په بل نیم ساعت خبری مجله کې در سره دی.
تشکر اجمل آن، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد اینکه پاکستان میگوید اسلام آباد تلاش دارد طالبان افغان را تا 3 هفته دیگر به گفتگوهای صلح حاضر نماید. مطلب در مورد این که فرمان تقنینی رئیس جمهور اشرف غنی در مورد اصلاحات نظام انتخاباتی هنوز نافذ است و گزارش های دیگر. اما پیش از همه ژکفر احمدی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
یک مقام پاکستان گفته است تلاش می کنند تا طالبان ظرف 3 هفته دیگر حاضر به گفتگوهای صلح شوند. یک زن مسلح امروز در کابل کشته شد و 40 تن به اتهام تروریسم یک حمله در ایران دستگیر شدند. سلام، خوش آمدید. مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان می گوید که اسلام آباد تلاش می کند تا طالبان افغان ظرف چند هفته دیگر حاضر به گفتگوهای صلح شوند. سرتاج عزیز در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
از سوی گروه چهار جانبه باز هم تلاش ادامه دارد و کوشش میکنیم که اگر در 2 یا 3 هفته آینده دور میز مذاکره حاضر شوند خوب می شود.
رئیس جمهور افغانستان اخیراً اعلام کرد که از پاکستان صلح نمی‌خواهند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. یک زن پس از حمله مسلحانه بر استر محکمه افغانستان توسط نیروهای امنیتی کابل کشته شد. سید یوسف حلیم رئیس استر محکمه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این زن پیش از چاشت امروز در دره ورودی استر محکمه از پا درآورده شد. فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیه کابل برادیو آزادی گفت که این زن مسلح بود و زمانی که میخواست داخل ساختمان استر محکمه شود با نیروهای امنیتی درگیر شده است. ناتو 4 تیاره جنگی نوع A-29 را به نیروهای هوایی افغانستان کمک کرد. عبدالوهاب وردق قماندان عمومی نیروهای هوایی افغانستان صبح امروز هنگام تسلیم گیری این تیاره ها در مزار شریف گفت که از تیاره های کمک شده به افغانستان در زون شمال و شمال شرق برای سرکوب کردن مخالفان مسلح دولت استفاده خواهد شد. رادیو آزادی. رسانه‌های ایران از دستگیری 40 تن در این کشور خبر می‌دهند. بر اساس گزارش‌ها این افراد به اتهام طرح‌ریزی یک حمله بالای تأسیسات اردوی ایران در جنوب شرق این کشور در نزدیکی سرحد با پاکستان دستگیر شدند. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که افراد دستگیر شده متعلق به یک گروه تروریستی هستند، اما نام این گروه ذکر نشده است. وضعیت اضطراری 3 ماهه در ترکیه یک شب به وقت محل برقرار شد. چند ساعت پس از برقراری وضعیت اضطراری، رسانه‌های ترکیه از دستگیری 32 قاضی و 2 افسر نظامی دیگر خبر دادند. رئیس جمهور اردوغان نافذ شدن حالت اضطراری را ضروری خوانده و گفته است که این اقدام نقض حاکمیت قانون و آزادی اساسی شهروندان نیست. جزئیات بیشتر در ادامه همین مجله خبری. در یک گزارش گفته شده که جناح‌های درگیر جنگ در شرق اوکراین به بازداشت، ناپدید ساختن و حتی شکنجه غیر نظامیان دست زدند. این گزارش مشترک سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر امروز نشر شد. در گزارش مقام‌های اوکراین و گروه‌های ملیشه طرفدار کیف به بازداشت غیر نظامیان به اتهام حمایت از جدایی طلبان طرفدار روسیه و یا داشتن ارتباط با آنها متهم شدند. الکساندر تکاچک یک مقام خدمات امنیتی اوکراین امروز در کیف درباره این گزارش گفت:
ما درست پیش قادر بودیم تا مسوده این گزارش را بخوانیم. وقت کافی نبود تا مواد آن را با دقت مطالعه کنیم و در مطابقت با آن عکس العمل نشان بدهیم، این معلومات را تشخیص بدهیم، تایید یا ردش کنیم. بر اساس گزارش، جدایی طلبان هم افراد ملکی را بزن حمایت از حکومت اوکراین و یا جاسوسی برای حکومت زندانی ساختند. و محکمه داوری ورزش درخواست 68 ورزشکار روسیه مبنی بر رفع ممنوعیت بالای شرکتشان در مسابقات المپیک ریو در برزیل را امروز رد کرد. ماتیو ریب، منشی عمومی این محکمه، امروز در سوئیس به خبرنگاران گفت: در برای IOC یا کمیته بین المللی المپیک باز است تا تصمیم بگیرد و مشخص بسازد که این ورزشکاران واجد شرایط هستند یا نه. ویتالی موتکو، وزیر امور ورزش روسیه، گفت که به خاطر این تصمیم محکمه داوری ورزش متاسف است. او افزود که در عقب این اقدام انگیزه سیاسی نهفته و اساس قانونی ندارد. پس از پخش گزارش‌ها در مورد استفاده ورزشکاران روسیه از مواد انرژیزا، آنها از شرکت در بازی‌های المپیک 2016 محروم شدند. از همراهیتان تشکر. در ادامه این مجله خبری رادیو آزادی با همکارم سید سمی عباس باشید.
ساعت 6:36 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدن. پاکستان میگوید تلاش دارد که در ظرف چند هفته طالبان افغان را به میز مذاکرات صلح حاضر نماید. یک عضو هیئت اداری ولسی جرگه میگوید تا هنوز فرمان تقنینی رئیس جمهور برای اصلاحات انتخاباتی نافذ است.
فعلا ما در موقعیت هستیم که هیئت مختلط به توافق نرسیدن، نه مصوبه ولسی جرگه را تایید کردن، نه مصوبه مشران جرگه را. فرمان تقنینی نافذ است.
صحبت همچنان در مورد انتخابات ریاست جمهوری امریکا. بعد از اعلان حالت اضطراری در ترکیه، تعداد زیاد مامورین عالی رتبه و نظامی در این کشور دستگیر شدند. و مطالب دیگر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مشاور امور بین المللی صدراعظم پاکستان میگوید اسلام آباد تلاش میکند تا طالبان افغان ظرف 3 هفته دیگر حاضر به گفتگوهای صلح شوند. سرتاج عزیز این سخن را در مصاحبه با رادیو آزادی گفته است. این در حالی است که رئیس جمهور افغانستان اخیرا گفت ما از پاکستان صلح نمیخواهیم. محمد اشرف غنی این مسئله را پس از آن ابراز کرد که چند دوره از نشست‌های 4 جانبه میان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا در رابطه با تلاش‌های صلح افغانستان نتایج مطلوب به همراه نداشتند. ستار فروخ گزارش می‌دهد.
اسلام آباد می‌گوید که تلاش‌های گروه 4 جانبه در رابطه با پروسه صلح افغانستان و تشویق طالبان برای حاضر شدن در دوره میز مذاکره ادامه دارد. این در حال است که حکومت وحدت ملی افغانستان به آنچه صداقت پاکستان برای همکاری به پروسه صلح افغانستان خوانده می شود بی باور به نظر می رسد. اما سرتاج عزیز، مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان، بار دیگر ابراز امیدواری می کند که تلاش های جاری در هفته های نزدیک منجر به آغاز گفتگوهای صلح میان طالبان و حکومت افغانستان شود. آقای عزیز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت:
از سوی گروه 4 جانبه باز هم تلاش ادامه دارد و کوشش میکنیم که اگر در 2 یا 3 هفته آینده دور میز مذاکره حاضر شوند خوب میشود.
گروه 4 جانبه متشکل از افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین است. نماینده های این 4 کشور تا حال 5 بار جلسه نموده و روی راه های آغاز گفتگوهای صلح میان طالبان و حکومت افغانستان بحث کردند. در پایان 4مین دور این اجلاس 4 جانبه در ماه فوریه در کابل گفته شد که مذاکرات صلح با طالبان به زودی آغاز خواهد شد. اما طالبان مسلح تصامیم این نشست ها و خواست های را که در آن از این گروه مطرح شده رد کردند. مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان همچنان میگوید برقراری صلح و تامین امنیت در افغانستان زمانگیر است و به گفته وی با آغاز گفتگوهای صلح رای حل دریافت خواهد شد.
امنیت در چند هفته به میان نمیاد و برای آن به وقت و تحمل نیاز است. در این راستا تنها پاکستان نمیتواند کوشش کند، بلکه دیگر اعضای گروه چهار جانبه چین، امریکا و افغانستان هم با آنها تعلقات خود را دارند و آنها هم گروه های زیادی هستند. همه باید خوب کوشش کنیم تا برای گفتگو حاضر شوند. حرف اصلی را حکومت افغانستان و طالبان می زنند و یک بار که گفتگوها آغاز شود یک راه دریافت خواهد شد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اخیراً گفت ما از پاکستان صلح نمی خواهیم. آقای غنی این سخن را پس از آن ابراز کرد که حکومت افغانستان طوری که از اجلاس چهار جانبه انتظار داشت نتیجه مطلوب به دست نیاورد. حکومت افغانستان از پاکستان خواسته است که مطابق فیصله نشست‌های چهار جانبه بر علیه عناصر از طالبان که حاضر به گفتگوهای صلح نمی‌شوند اقدام کند. با آنکه مقام‌های پاکستان پیوسته گفتند مبارزه این کشور با تروریسم و تندروان مسلح ادامه دارد، اما گفته می‌شود پاکستان بیشتر آن ایده از تندروان مسلح را سرکوب می‌کند که تهدید به پاکستان شمرده می‌شوند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید فرمان تقنینی رئیس جمهور درباره اصلاح نظام انتخاباتی تا پایان رخصتی‌های تابستانی شورای ملی نافذ است. نعمت‌الله غفاری معاون دوم این جرگه روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت حکومت باید از این فرصت برای اصلاحات انتخاباتی استفاده اعظمی کند. در همین حال ارگ ریاست جمهوری میگوید که ابعاد حقوقی این موضوع به بررسی گرفته شده و در هفته آینده پیشرفت‌های خوبی در این راستا صورت خواهد گرفت. نورالله شایان به این موضوع پرداخته است.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که مطابق به قانون فرمان رئیس جمهور در زمینه اصلاح نظام انتخاباتی تا ختم رخصتی های تابستانی شورای ملی نافذ است. نعمت الله غفاری معاون دوم این جرگه روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که کمیته مختلط به نتیجه نهایی نرسیده، از همین رو حکومت میتواند از فرصت به وجود آمده در زمینه اصلاح سیستم انتخاباتی بهره گیری کند.
فعلا ما در موقعیت هستیم که هیئت مختلط به توافقی نرسیدن، نه مصوبه ولسی جرگه را تایید کردن نه مصوبه مشران جرگه را. در این صورت مصوبه ولسی جرگه، مصوبه مشران جرگه رد شده به شمار میره، فرمان تقنینی نافذ است.
بر اساس ماده 100 قانون اساسی هرگاه مصوبه یک مجلس از طرف مجلس دیگر رد شود، برای حل اختلاف هیئت مختلط از هر دو مجلس تشکیل میگردد. در صورتی که هیئت مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب می آید و تا زمان تصویب دو ثلث اعضای ولسی جرگه فرمان نافذ شمرده می شود. شورای ملی از آغاز ماه اسد برای 1.5 ماه به رخصتی تابستانی می رود. دومین فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاح نظام انتخاباتی چند قبل از سوی ولسی جرگه رد شد، اما سوی مشان جرگه با آوردن برخی تعدیلات تایید گردید. به دنبال آن کمیته مختلط ایجاد شد و این کمیته نیز نتوانست به نتیجه دست یابد. اما اینکه چرا این فرمان برای چندمین بار از سوی ولسی جرگه رد می شود، معاون دوم ولسی جرگه می گوید که برخی از اعضای ولسی جرگه به خاطر بقایشان در این جرگه آن را رد می کنند. شمار از آقان سیاسی نیز می گویند حفظ کرسی، احتمال مداخله حکومت در تعیین کمیشنران جدید و مغایرت فرمان تقنینی با قانون اساسی از مواردند که سبب رد فرمان از سوی اعضای ولسی جرگه شد. یونس فکور یکی از این آگاهان.
جرگه فکر میکنه که با تعدیل در این قانون قوای اجرایه میخواید در کمیسیون انتخابات نفوذ کنه. دوم که خلاف قانون در مورد تغییر در قانون انتخابات عمل میکنن.
در همین حال محمد هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور میگوید که جلسات متعدد برای آوردن اصلاحات انتخاباتی صورت گرفته و روی یک رای حل نیز موافقه شده است.
در هفته گذشته و حتی دین روزم جلسه بسیار طولانی در ریاست جمهوری داشتیم، تمام ابعاد حقوقی تحت بررسی گرفته شده که انشالله در هفته آینده شما شاید پیشرفتا در مورد کار اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات استفاده داریم.
با این همه جانداد اسپینغر رئیس مؤسسه نظارت از انتخابات یا آیوا گفت تأخیر در اصلاح نظام انتخاباتی بالای برگزاری انتخابات آینده تأثیر منفی دارد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
ناتو در نظر دارد تا در بخش‌های نیروهای هوایی افغانستان مشاورین بیشتری را بگمارد. سخنگوی قوت‌های ناتو مستقر در افغانستان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که فعالیت نیروهای هوایی افغان می‌تواند در میدان‌های نبرد مؤثر تمام شود. در این حال برخی از کارشناسان نظامی از این اقدام ناتو قدردانی کرده آن را برای نیروهای هوایی افغان مفید می‌دانند. آرزو قیاسی در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
ناتو میگوید که همکاری هایش را با نیروهای هوایی افغان گسترش داده و در نظر دارد تا در بخش نیروهای هوایی مشاورین بیشتری را موظف سازد. دگروال کارول پارانیک سخنگوی قوت های ناتو مستقر در افغانستان روز پنجشنبه به رادیو آزادی در این مورد گفت:
ممکن ما مشاورین زیادی را در بخش‌های مختلف برای نیروهای هوایی افغانستان تعیین کنیم، چنانچه ما به وزارت دفاع و داخله مشوره می‌دهیم، این کار را با نیروهای هوایی افغانستان نیز انجام خواهیم داد.
آقای پارانیک تأکید کرد که ناتو در بخش آموزش پیلوت‌ها و پرسنل هوایی نیز با نیروهای هوایی افغان کمک خواهد کرد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که جامعه جهانی تعهد نموده که تا سال 2017 میلادی نیروهای هوایی افغانستان را خودکفا می‌سازد و رئیس جمهور اشرف غنی نیز گفته که حکومت در بخش نیروهای هوایی سرمایه گذاری زیادی کرده است. عبدالوهاب وردک قمندان عمومی نیروهای هوایی افغانستان میگوید که در حال حاضر نیروهای امنیتی افغان چند فروند تیاره نو A-29، ده ها تیاره اکتشافی، هلیکوپترها و چندین تیاره ترانسپورتی در اختیار دارد. در این حال هیگل سلیمان خیل کارشناس نظامی افغان میگوید به خاطر که نیروهای امنیتی افغان توسط ناتو تجهیز میشوند، نیاز است تا برای استفاده از این تجهیزات برای آنان آموزش بهتر نیز داده شود.
ما در شرایط کنونی برای تجهیزات استادای تعلیم یافته و رسیده شد ضرورت داریم و برای ما بسیار ضرور است.
دگروال کارول پارانیک سخنگوی قوتهای ناتو مستقر در افغانستان میگوید که نیروهای هوایی در مقایسه با نیروهای زمینی از تحرک بیشتری برخوردار بوده و میتوانند در میدانهای جنگ بهتر بدرخشند. وزارت دفاع افغانستان نیز با تاکید روی مؤثریت نیروهای هوایی افغان در میدانهای نبرد میگوید که این نیروها هر شب حدود 10 عملیات را در بخشهای مختلف این کشور انجام میدهد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از باشندگان و فعالان مدنی ولایت تخار خواهان خلع‌سلاح افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت شدند. باشندگان و فعالان مدنی این ولایت روز پنجشنبه در یک نشست اعتراضی در کابل گفتند افراد مسلح غیر مسئول با استفاده از نفوذ و زور مردم را تهدید و حتی شمار افراد را به قتل رساندند. در این حال وزارت داخلی افغانستان میگوید که بر ضد این افراد و گروه های نام برده به زودی اقدام خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش حمیرا لکوزی از کابل.
ما خواهانی خلی سلاحی تفنگ بدستانی غیر مسئول در مورای کوکچه هستیم. بیرم کول و اندستانش و لسوانی رستاگا برای ما جهنم ساخته است.
فعالیت گروه های مسلح غیر مسئول و ناامنی های اخیر در ولایت تخار باشندگان این ولایت را مجبور ساخته است تا به کابل بیایند و اعتراض خود را به حکومت برسانند. آنان روز پنجشنبه در یک نشست اعتراضی از حکومت خواستند تا از فعالیت گروه های مسلح غیر مسئول جلوگیری نماید. پولادوند پژواک فعال مدنی و یکی از اعتراض کنندگان در صحبت با رادیو آزادی گفت فعالیت و حضور افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت زندگی برای مردم را دشوار ساخته است.
اوضاع بد امنیتی در موره کوکچه ولایت تخار واقعا و جدا برای مردم آن مظلوم نگران کننده است. باندهای هستند یا افراد مسلح غیر مسئول هستند که سولم کندک های ایجاد شده است، توله های ایجاد شده است و قرارگاه های ساخته شده است که همه روزه مردم را یا به رادبار گلوله میبندند یا به زندان میاندازند و یا هم هزار جنایات دیگر را مرتکب میشوند.
آنان همچنان میگویند که افراد موصل غیر مسئول از داخل حکومت مورد حمایت قرار میگیرند. اعتراض کنندگان میگویند اگر به این مشکل رسیدگی صورت نگیرد، تظاهرات گسترده را اندازی خواهند کرد. قبل از این نیز برخی باشندگان ولایات شمال از فعالیت گروه ها و افراد موصل غیر مسئول به حکومت مرکزی و شورای ملی شکایت کرده بودند. اما صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بارد این که گروه های موصل غیر مسئول از داخل نظام حمایت می شوند می گوید که به زودی بر ضد این گروه ها اقدام صورت می گیرد.
از گروه های موصل غیر مسئول هیچ کس حمایت نمی کند. شکایت باشندگان ولایت تخار در رابطه با فعالیت افراد گروه های موصل غیر مسئول شنیده و از فعالیت افراد موصل غیر مسئول جلوگیری می شود.
از سوی هم ریاست جمهوری افغانستان میگوید فعالیت افراد موصل غیر مسئول به هیچ صورت قابل قبول نیست. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی گفت پلانهای در این مورد روی دست است و به زودی عملی خواهد شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، مبارزات انتخاباتی ایالات متحده آمریکا در مرحله بسیار حساس رسیده است و احزابی که در این انتخابات اشتراک میکنند، یعنی حزب جمهوری ها و حزب دموکرات، کنونسیون های خود را برگزار کردند تا کاندیدای نهایی را به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان معرفی کنند. هاشم حبیب زاده خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن در خط تلفن است و می خواهیم از او معلومات بگیریم. خب متاسفانه تلفن قطع شد، ما کوشش میکنیم که با آقای حبیب زاده باز هم تماس بگیریم. حالا گزارش دیگری داریم درباره ترکیه. در ترکیه بعد از اعلان حالت اضطراری ده ها نفر دستگیر شدند و حالت اضطراری فشار را شاید بر مردم گذاشته باشد. در این مورد جعفر احمدی گزارش دارد که با هم میشنویم.
وضعیت اضطراری 3 ماهه در ترکیه ساعت 1 دیشب به وقت محل برقرار شد. چند ساعت پس از برقراری وضعیت اضطراری، رسانه‌های ترکیه از دستگیری 32 قاضی و 2 افسر نظامی دیگر خبر دادند. رئیس جمهور اردوغان برقرار شدن حالت اضطراری را ضروری خواند و گفته است که این اقدام تخطی از حاکمیت قانون و آزادی‌های اساسی شهروندان نیست. با گفته رئیس جمهور ترکیه، برقراری وضعیت اضطراری در مطابقت کامل با قانون اساسی کشورش است. آقای اردوغان پس از یک نشست کابینه که 5 ساعت طول کشید، از طریق تلویزیون دولتی ترکیه گفت:
هدف از اعلام وضعیت اضطراری آن است تا گام‌های فوری و مؤثر علیه تهدید در برابر دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق و آزادی‌های شهروندان ترکیه برداشته شود. این عمل قطعاً علیه دموکراسی، حاکمیت قانون و آزادی نیست، بلکه کاملاً برعکس است. هدف آن است تا این ارزش‌ها تقویت و حفظ شوند.
رئیس جمهور اردوغان افزود یک ویروس سرطان در برخی از نهادهای حکومت منجر به کودتایی شد که بیش از 260 کشته و 1500 زخمی بر جا گذاشت. حکومت ترکیه نزدیک به 60,000 پلیس، قاضی، مأمور خدمات ملکی و استاد را بازداشت، برکنار و یا وظایفشان را به حالت تعلیق درآورده است. 350 جنرال ترکی در میان بازداشت شدگان شامل هستند. وزارت دفاع ترکیه از تمام قاضی‌ها و سارنوالان نظامی تحقیق می‌کند. وظایف 264 قاضی و سارنوال به حالت تعلیق درآورده شده است. در ادامه تعلیق وظایف افسران پلیس، وظایف 900 افسر پلیس دیروز به تعلیق درآمد. بر اساس گزارش رسانه‌ها، پس از اعلام وضعیت اضطراری، در یک اقدام غیر معمول، رئیس جمهور اردوغان از طریق بلندگوهای مسجد کاخ ریاست جمهوری ترکیه برای اعلام وقت نماز صبح آذان داد. ترکیه در 15 جولای شاهد کودتای ناکام بود. جان کری وزیر خارجه آمریکا دیروز در یک نشست خبری در واشنگتن در مورد این کودتا گفت:
ما این کودتا را محکوم میکنیم و آرزوی ما روشن است و میخواهیم دموکراسی در ترکیه ادامه یابد و شکوفا شود.
فتح الله گلن 75 ساله رهبر مذهبی ترکیه و متحد سابق رئیس جمهور اردوغان این تلاش کودتا را محکوم و دست داشتن در آن را نیز رد کرده است. در یک تحول مربوط حکومت اتریش سفیر ترکیه در اتریش را در پیوند به تظاهرات اعزار کرده که در حمایت از رئیس جمهور اردوغان در اتریش را اندازی شد. سبستیان کورز وزیر خارجه اتریش بر رادیوی اتریش گفت که از سفیر ترکیه سوال خواهد شد که آیا مقام‌های ترکی هزاران نفر را تشویق کردند تا در روزهای اخیر برای اعلام حمایت از اردوغان به سرکهای اتریش برایند؟ کورز گفت مقام‌ها شواهد دارند که نشان می‌دهد درخواست راه اندازی تظاهرات در حمایت از رئیس جمهور اردوغان در ویانا پایتخت اتریش مستقیماً از ترکیه صورت گرفته است. با گفته وزیر خارجه اتریش این اقدام کاملاً غیر قابل توجیه است.
شنوندگان گرامی، طوری که قبلا گفتیم مبارزات انتخاباتی ایالات متحده آمریکا به مرحله حساس رسیده و کانونسیون حزب جمهوری خواه در این کشور هنوز دوام دارد. هاشم حبیب‌زاده از رادیو آشنا صدای آمریکا در خط تلفن با ماست. آقای حبیب‌زاده، اول سلام به شما و بعد میپرسم که در این کانونسیون ها چه چیزا مورد بحث قرار گرفتن و چه اقدامات بعدی باید صورت بگیره؟
سلام به شما آقای عباس، سلام به شنونده های رادیو آزادی. به نظیر شروع میکنیم که از شب گذشته تا حال چی صورت گرفته. در جریان این کنوانسیون ملی حزب جمهوری خواه شب گذشته، بعد از اینکه دو کاندید از این حزب اعلام حمایت کردن از دونالد ترامپ که سکات واکر و آقای مارکو روبیو بود، کاندید سوم که یکی از رقیبای سرسخت آقای ترامپ در جریان مبارزات حزبی هم بود، از اعلام حمایت از آقای دونالد ترامپ ابا ورزید. عرف بر اساس عرف حزب جمهوری خواه باید تمامی کاندیدان از نامزد نهایی این حزب اعلام حمایت بکنند. در واکنش به این، آقای دونالد ترامپ در صفحه توییترش نوشته که آقای تد کروز با تعهد حزبیش احترام نگذاشت، ولی اونش نکرده که بر از خودش هیچ فرقی نمی کند که آقای تد کروز از حمایت بکنه یا نه. ولی امروز صبح یک بار دیگر، همین یک ساعت پیش، آقای تد کروز در مقابل بعض از هواخواهان و همچنان نمایندگان انتخاباتی حضور یافت و در مقابل واکنش آقای ترامپ واکنش نشان داد. آقای تد کروز اون دفعه شدیدتر سخنرانی کرد و گفت که نه تنهایی که از آقای ترامپ حمایت نمی کنه، بلکه در جریان انتخابات به او رأی هم نمیده. آقای تد کروز تاکید کرد که از پیش از پیش به آقای دونالد ترامپ یه گفته بود که در جریان سخنرانیش از او حمایت نخواهد کرد. شب گذشته زمانی که آقای تد کروز سخنرانی میکرد، آقای دونالد ترامپ با وجود از اینکه در ساحه حضور داشت برای داخل تالار نشد که خودش تایید میکنه آنچه را که آقای تد کروز بیان داره. آقای تد کروز همچنان گفت که امکان داره که در انتخابات سال 2020 هم من حیث کاندید حزب جمهوری خواه اشتراک بکنه.
آقای حبیب‌زاده، قدم بعدی چیست؟ گام بعدی در انتخابات چیست؟ حالا چی باید شد؟
بله، البته که این مخالفت ها باعث از این شده که چند دستگی در میان حزب جمهوری خواه به میان بیاید که به گفته تحلیلگرها یک پوینت منفی برای حزب جمهوری خواه است. ولی تمام این موضوعات امشب با سخنرانی آقای دونالد ترامپ توجه موضوع خواهد شد که چگونه میتونه بالاخره به این چند دستگی پایان نقطه پایان رو باشه، چگونه خواهد تانست که او کسایی را که هنوز هم در داخل حزب مخالفش هستند و حتی مخالف نامزدیش بودند و در جریان چهار روز این نشست یا کنونسیون ملی بارها تلاش کردند که اخلال بکنند روند این نشست هم.
اگر
شما و گوشه همه به طرف دونالد ترامپ خواهد
و اگر این مشکل حل نشود، تاثیر آن بالای موقف حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چگونه خواهد بود؟
موقف حزب جمهوری خواه را طبعاً چند دستگی در مقابل کاندید قوی حزب جمهوری خواه که به احتمال زیاد خانم هیلاری کلینتون شاید نامزدی حزب دموکرات‌ها را هفته آینده که در شهر فیلادلفیا برگزار میشه و دست بیاره، و این بسیار تاثیر منفی روی کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ به میان خواهد آورد و به جا خواهد گذاشت، به خاطر که در جریان انتخابات هنوز هم او تعداد افرادی که به آقای تد کروز رای داده بودن و در بعض جاها به آقای مارکو روبیو، اونا هم هنوز هم به مو آرای خود ساله هستن و میگن که اگر تد کروز نباشه پس ما به دونالد ترامپ هم رای نمیدیم. که طبعا در اینجا سو از این موقع فقط حزب دموکرات و شاید هیلری کلینتون سود ببره.
تشکر شنوندگان گرامی. هاشم حبیبزاده خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا بود که درباره روند انتخابات آمریکا توضیحات میداد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج نشرات خود را آغاز می کند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.